خان شنون کې په دې باور دي کته هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمیر هیوادونو د ځنګړو استازو ترمنځ خبري او د تعامل په پرختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لاله وړاندې لنړیوال ټولنې سره د تعامل چاینلونه لري او کېدای شي د دوه هیلو غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو طالبان خپلو کې پښتو خندونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خندونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او سم د منځنی ختیځ په اړه، د غزې په شجاعیا سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرائیلي پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرائیلي پلیو ځواکونو عملیات د شجاعیا په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیلي ځواکونو په وینا ډیر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس شنبې پر وسویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیا په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرائیلي ځواکونو عملیات روان وو. د ملګرو ملتونو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرائیل په د شنبې پر وسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیا کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیا کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قومندې جرړې د غزې ترنګ په شمال کې استلې دي. فرانس پرس اژانس د شنبې پر ورځ یو شمېر ویډیوګانې خبرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لښتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نوروسي متلیشتي. د شجاعیا سیمې یو اوسیدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرس اژانس ته وویل چې پورې وټان کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې ډزې یې کولې. دیرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیا څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغې ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له شجاعیا څخه وتلي دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرائیلي ځواکونو بریټ وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان وشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو د بریټونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وشل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرائیل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نشتې زیات شوي دي او ایران اسرائیل ته خبرداري ورکړې ده چې پر لبنان بریټ ونه کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نو موږ وایو چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوه.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې و باغ ورځ سما د نړۍ تسترګي غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه. بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېر کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان و دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دیگر خبری که اون ملتیم وکری قدر من اردون کو ده جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسیدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د ښادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقي غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقي آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته یې مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هیواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندی وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره وګورو. خو درت وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم غالباً د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیژي جوړوله. په څنګ کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود. هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو. نو د کابل څخه راغلم، بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شوم، خپل تجارت کوم. دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم. په هغه کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په هغه کې د افغانستان نمایندګي کوم. البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، دا یو شخصي نندارتون ده او هلته زه د افغانستان اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم.
تاسو څو سندرې لرئ او دا چې تاسو سندرغاړی ته مخه کړې دي انګیزه څه وه؟ آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق علاقه وه؟
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه. په هغه ورځې چې ما د نړۍ ته سترګې غړولي، د هغې ورځې څخه موسیقي زما په وجود کې پټه وه. داسې له ډېر ځنډ بعد زما غږ راووت او یا ما موسیقي ته مخه کړه. د هغې علت دا و چې زه خپل په تجارت باندې ډېر بوخت وم او په خپل تجارت مې ډېر حساب کوم او څه ناڅه د بابا مې هم خوښه نه وه چې زه موسیقي ته مخه کړم او سندرې ووایم. په دغې خاطر زه لږ لرې وم. خو بیا په 2021 کې کله ما چې د سرباز سندره وویلې او د هغه نه بعد مې بابا ما ته اجازه راکړه. بیا راته وویل که ته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه سته. بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم 13 سندرې به تر اوسه لرم. داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي. فکر کوم 13 یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې، وړاندې کړې مې دي.
کله تاسو هنر ته مخه کړه، موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو، له مو خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو، زموږ خپلوان زموږ دوستان اوس هم هلته دي،
د دوی برخورد له تاسو سره څنګه و؟ آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یو داسې ډیر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل؟
زه په یو ډیر هنر دوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم، نو ما ته هیچا هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل. د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه، خو وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه و چې ما ته ویلي و چې ولې یا چیرې یا څنګه. ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې، ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي، او همیشه چې زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي.
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ؟ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ، څومره به نوې سندرې وایي، او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي، او که نورې سندرې به هم وایي؟ که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري؟
ما خو په اول کې غوښتل چې زه خپل د خوښې موسیقي ته چې هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بی ده هغه ته مخه کړم، خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه. نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم. هغه بعضې سندرې چې ما او ده پرې مشوره کړې وه، او ما او ده پرې خبرې کړې وې، ما او ده پلان جوړ کړی و، زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې، هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم. او نور خپلې سندرې ډېرې لرم، کمپوزونه هم شته، سندرې هم شته، نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم، او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم. زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې، هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم، چې زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سارا کې چلی. نو بس الله دې ماته همت راکړي، الله دې ماته قوت او طاقت راکړي، تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم.
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي؟ مثلا د کمپوز په برخه کې، د موسیقي په برخه کې، کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي، مالي لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي؟
په کمپوز کې پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخیستي وو، زما په موسیقي کې لارښود دریا صاحب فرهاد دریا، د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډېره ټینګ انډیوالي ده، بېشمېره کمپوزونه را کړي دي، زما د سرباز سندره، هیله سندره، د پلار سندره، یو څو نورې هم را روانې دي، هغه ټولې سندرې راته شفیق جان کمپوز کړي دي. په څنګ کې مالی لګښت څه پرې راځي، نو هغه خپل جیب مصرفو. متاسفانه د افغانستان موسیقي دغه نه پرمختللې نه ده، شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي، نو موږ بس د خپل جیب مصرفو، په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کړو، هغه په موسیقي باندې مصرف کړو.
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سول، هغه د نندارتون موضوع و، چې هغه د تاسو له انستاګرام نه نقل قول سوی و، ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې. په دې کې معلومات راکړي دا نندارتون چیرې و، څه رقم و، او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه؟
د نندارتون په اکله زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي، زموږ کار دغه ده. ما په خپله په دغه کې زده کړې کړي دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو، نو دا یو شخصي نندارتون ده. موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې، البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده. هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي، خپل د هېواد فرهنګ، کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي. په څنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته. زما د پاره ګټه دغه ده چې زه خپل د وطن د فرهنګ د پاره کار کوم، او د تاجرانو سره مرسته کوم چې هغه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي.
د دا رقم نندارتونونو بیا دایرول، بیا جوړول افغان کلتور ته، افغان خلکو ته، له افغانانو سره چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي؟
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره. تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي، صادرایي دلته خرڅوي، نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي. او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکاره کوو. طبعا داسې نندارتونونه دي لا ډېر سي په ټول نړۍ کې، داسې نندارتونونه وي. اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای، زه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي، موږ مجبور افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو او خرڅ کوو،
او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسو.
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې دغه پاکلام یو څولرو پام دی پښتني سره به بیا نو خپل خبرونه پاتې ورسو.
څومره خدای دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیاب تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخستای د وطن د لپاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن خلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځای پورې رسولې ده د روح دي خادوی ته د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم. الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینا همیشه تازه وي.
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه، دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل کار له پخواسه هم په جدیت سره پیل کړ. خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي، وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وکړي، له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي.
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که اکتداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
هر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمينه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالی ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونه شو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه دوه سوه هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی، 95% نورو ته په تمه یو. وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن چی کاری میکنن برشان.
خغلی عسکری و یغ ځوان سندرغاړي چې تازه کډول شوی لاغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري، خو په خاني به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکل یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګن ستوندو سره سره به هر طرف راغلي. له دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا به هر طرف راغلي او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤل په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، د ځوانو هنرمندانو سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته د اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي د له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیاین کار تولید کنن، شانه بتن موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو لګانو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینه او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه ها استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خرغلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوام ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون دپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی و او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی و او د خپلو نیکو اخلاق څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار و، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځوانۍ ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاس پلرونو عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو و سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرست و، د بتانو عبادت یې کوی، د دوی د ډلې څخه و، او داسې نهسي کېدلی چې پر خپل زوی دې کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بتان مات کړ اوس به ووایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بتانو کوټې ته ننوتې. بتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام وسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام وسلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بت خبرې نسي کولی نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوهو خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود و او کافر و د بتانو لمانځنه یې کول، امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډاروونکی او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوری مخلوق دی، د هغه جنګ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاښ په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړې. شام د یو ښار نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنه په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي تر څو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علی السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علی السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپلو گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون الرشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخت کښېني، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخت کښېناستی. امین یو بې تدبیره او عیاش سړی و. د ده پلار کوم وصیت چې کړی و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې و چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دي، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي، د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق ګڼي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله یې د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ورولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي، د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي. هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ شو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 1098 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل شو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 1098 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې شوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 1098 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپل پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه و وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 213 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپل پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپل لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته له منځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې پوره مهارت درلودی. د قران کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدل. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. معمون له شلو کلو او پنځو میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. ښوونکي دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایه قوه پوری خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید د مالیاتو، د ټولو غنیمت مالونو، جنگي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکوه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول و. بل پوځي فعالیتونه. احمد شاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې هڅول. خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمد شاه بابا په پوځ کې 2 ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمد شاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په مخه احمد شاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمد شاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور حمله کړ وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د رازو د احمد شاه بابا کارنامو ته. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي پر منځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړي ځای له درلودلو نه برخمنو. نوموړی هغه بادشا وو چې تاج پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله، په ورین تندې له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونې په سوله ییز ډول حلول، په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول، د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول شوی وو. احمدشاه بابا له شپږویشت کال واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د یو پنځوس کلو په عمر په یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویا زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمد شاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننی درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601. Thank you.